شنبې د کب اومه د فبروري شپږویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د ماښام تر اووه بجو دوام کوي. روانه خپرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد چیبرې پر مخ بیایم. له سلام سره مو پام د دې خبرې مچلې د مهمو خبرونو سر ټکو ته راګرځوم. د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم مردک پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وویل په افغانستان کې امنیتي وضع ښه شوی او له پاکستان سره هم د همکارۍ له هڅو داسې ښکاري چې د طالبانو د ماتې وخت را رسېدلی دی. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو امریکایي قمندان جګړن هیروین هیل د افغانستان د وسلوال پوځ ستاینه وکړه او د افغان عسکرو د روزنې بهیر یې بریالی وباله. د روسیې ولسی جرګې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ هغه تړون رسمن تصویب کړ چې پر بنسټ یې د روسیې له لارې د امریکا د پوځ د اړتیا وړ تجهیزات، وسلې او عسکر په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره استول کیږي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ولسی جرګې غړي د رئیس د انتخاب لپاره په کابل کې جرګه شي. د ترکمنستان حکومت افغانستان ته د برېښنا د انتقال د هغې پروژې د پیل خبر ورکړی چې له بشپړېدو سره به افغانستان ته د برېښنا د صادرولو بهیر پنځه برابره زیات شي. د افغانستان ترانسپورت وزارت هڅې پیل کړي چې په کابل ښار کې برېښنایي بسونه بیا فعال کړي. په جرمني کې د لرغونپوهان په دې باور دي چې د بامیان د وړې مجسمې ترمیم ممکن دی. د بامیان دوې مجسمې چې د نړۍ تر ګردو لویې مجسمې وې په 2009 میلادي کال کې طالبانو په بمونو والوسولې. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کې مون پر ملګرو ملتو ژغ وکړ چې ژر تر ژره په لیبیا کې د وینو د تویدو د مخنیوي لپاره څه وکړي. د ازادي راډیو پر روان خبري مجله کې تر ونیو مو پجو د یادو شوو خبرونو د تفصیل ترڅنګ یو شمیر نور مطالب هم لرو. را به شو لومړی راپورت. د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ وای په افغانستان کې امنیتي وضع ښه شوی او له پاکستان سره هم د همکارۍ له هڅو داسې ښکاري چې د طالبانو د ماتې وخت را رسېدلی دی. ستر جنرال عبدالرحیم وردګ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په خپلې وینا کې وویل هغه ګواښ چې افغانستان ورسره مخامخ دی د یوه هیواد تر پولو پورې نه محدودیږي. د همدې لپاره په نړیواله کچه منظمو هڅو ته اړتیا شته او په دې ډول بیا افغانستان او نړیواله ټولنه له خپلو ګډو خپلواکو هڅو دفاع کولی شي. د امنیتي وزیر د شوالې په برخه کې جنرال وردګ وویل
We have come a long way on a difficult journey but with the announcements
مش په خپل سخت سفر کې یو اوجده لار کچ کړی ده او د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره زما په فکر زموږ مخې ته پرته لار رڼا شوې ده، ځکه چې دا ستراتیژي یوازې د یاغیانو پر ضد تر مبارزې نه راڅرخي. دا یو هر اړخیزه پوځي او ملکی مبارزه ده چې د مخالفانو د مفکورې د ماتولو لپاره هم پکې څه شته، څو په دې ډول یوې دایمي سولې ته لاره هواره شي او په دې کې د بریا ټول عناصر راغونډ شوي دي چې له 2002 کال تر ننه ورته سترګې په لار وو. د افغانستان د دفاع وزیر په وینا نړیواله ټولنه اوس دې نتیجې ته رسېدلې ده چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره یوازې افغاني لاره مناسبه ده.
All these years I think I have been saying that the only sustainable way to secure Afghanistan
په دغه ټولو کلونو کې ما پر وی موضوع اتکا کوله چې په افغانستان کې د دوامدار ثبات لپاره باید خپل افغانان په خپل پښو ودرې شي، ځکه چې په افغانستان کې بریالیتوب په دې معنی ده چې افغانان وتوانی شي په مستقل ډول له ځانونو دفاع وکړي. امریکا او ناتو په دوامدار ډول د هغوی ترڅنګ وي. زما په باور د هل افغاني لار هم د لګښت لپاره او هم له سیاسي اړخه لښ پیچلې ده او زموږ د دوستانو تلفات هم کموي. د عبدالرحیم وردک په وینا ایصف او افغان ځواکونو خپل عملیات هغو سیمو ته پراخ کړي دي چې مخکې هغو ځایونو ته نه و ورغلي. د همدې لپاره طبیعي ده چې تلفات هم زیات شي. بل لور ته په افغانستان کې د ایصف ځواکونو امریکایي قمندان جګړن هیروین هیل پرون د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل افغانستان دا مهال په وسلو سنبال وسلوال پوځ لري او د عسکرو د روزنې بهیر په چټکتیا پر مخ تورمي. د ایصف د قمندان څرګندونې له واشنگتن د هارون باچا پر رپورټ کې
The Afghan National Army like the entire ANSF
افغان ملی پوز د افغانستان د ټولو ملی امنیتی ځواکونو په سیر په ډیر لګموده کې کافی ډیر پرمختګ کړی دی. د 2009 میلادي کال نه را په دې خوا یوازې د 13 کال په موده کې د افغان ملی پوز د ځواکونو شمیره 50,000 تنو ته لوړ شوې ده، چې دا مهال 23,000 څخه زیات ځواکونه د تربیه لمرحلو تیریږي.
And there are more than 23,000 soldiers currently in training.
د هیل بیا د ځواکونو د مسلکی ټریننګونو په برخه کې د زینو چیلنجونو ذکر هم وکړ چې دا غپ وینا په دغه لړ کې تر ټولو غټه ستونزه د ځواکونو بے سوادي ده.
In 2009 86% of the ANA new recruits.
په 2009 کال کې استخدام شوی شپکتیا په سلو کې ځواکونه نالوستیول او د لیک لوست هیڅ لازمی پروګرامونه مو نه لرل. په دې سربیره بیا د ځواکونو د نامناسبه تنخواګانو او د اړوند شیانو د کمښت مسلې وي. اوس مهال بیا دا ده چې د لیک لوست پروګرامونه سل په سله پلي شوي او د ځواکونو په تنخواګانو کې د قدر وړ اضافه شوې ده. هغوی د افغان یونیفارم په لباسونو او د ناټو په وسلو سنبال کړل شوي دي. په توپخانه، انجینیرینګ او استخباراتو کې ورته خودنی کیږي او په زیاتره شوبو کې خو په خپل افغان سرتیرو د خودونو د چارو مشري پر غاړه غستې ده. امریکایي کمانډان هم دغه را زیاته کړه چې د ایساف او افغان ملي پوز د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د خلکو امنیت خوندي او اقتصاد پیاوړی شوی دی. نوموړي د خپل ادا په ثبوت کې د زابل ایالت مثال
ورکړ.
زه چې کله په هیواد کې سفر کوم نو د ځینو پرمختګونو په لیدلو اریان شم. د زابل خبره به وکړو چېرته چې یاغیانو د عام وګړو د پرمختګ مخه نیولې وه، هلته اوس خلک په ازاده توګه خپلو دولتي او اقتصادي مرکزونو ته تګ راتګ کوي. د ملي پوځ ځواکونو دغلته د سړکونو امنیت ټینګ کړی چې له کبله یې د ماینونو په چاودنو کې د عام اولس د مرګ ژوبلې کچه راټیټه شوې ده.
په افغانستان کې مدعی صف د ځواکونو د امریکایي قومندان جګړن هیروین هیل څرګندونه اوریدي چې ډاډ یې څرګند کړ چې د افغانستان د پوځیانو روزنه شپ مخ روانه ده. ټاکل شوې ده چې روان میلادي کال افغان ځواکونو ته له بهرنیو د افغانستان د امنیتي چارو سپارل پیل شي او دا بهیر د 2014 کال تر پایه دوام وکړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسي ولسی جرګې یا دوما پروند ماسکاو او واشنگتن ترمنځ هغه تړون رسمن تصویب کړ چې پر بنسټ د روسي غلاري د امریکا د پوځ ځاړتیا ورته تجهیزات وسلې او سرتیری په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره سوال کیږي. دا تړون د روسیا او امریکا ولسمشرانو د 2009 میلادي کال په جولای میاشت کې لاسلیک کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګیر باباکوف د دوما غړو ته په وینا کې وویل دې تړون له متحده ایالاتو او ناټو سره د ماسکو اړیکې پیاوړي او په نورو برخو کې د روسیې ګټې خوندي کړې دي. رپورټونه وایي چې د امریکا پوځ خپلې په سلو کې شپاړس لوجستیکي اړتیاوې د روسیې له لارې افغانستان ته انتقالوي. د روسي چارواکو په وینا د 2009 میلادي کال سپتمبر میاشتې راهیسې د روسیې له فضايي قلمرو څخه د امریکا پوځ 1700 الوتنې کړې او 115,000 سرتیري او 9,000 ټنه لوجستیکي ضرورتې له افغانستانه او افغانستان ته انتقال کړې دي. روسیې ورته تړونونه له جرمني، فرانسې او اسپانیا سره هم لاسلیک کړی دي.
خبري مجله اوري.
ټاکل شوی ده چې نن د ولسی جرګې غړي د رئیس د غوره کېدو لپاره جرګه شي. د چهارشنبه په ورځ په ولسی جرګې کې وکیلانو لانجه وکړه چې بیا وروسته د ملي شورا بهر د خوډپ رپورټونه هم خپاره شول. د ولسی جرګې غړي د چهارشنبه په ورځ د جرګې په غونډه کې لجنجال وروسته هڅه کوي چې نن بیا سره کښینی او د رئیس ټاکلو پر سر اوږدې لانجې ته د حل لار پیدا کړي. د ولسی جرګې یو غړي سید اسحاق ګیلانی ازادي رادیو ته وویل چې محقق حاجی محمد محقق موافقه کړي چې سبب د جرګې په غونډه کې ګډون وکړي، خو لا هم شک دی چې د جرګې اکثره غړي دي غونډې ته حاضر شي. له شغل ګیلانی سره اسمت څاروان مرکه کړي.
یو شمیر هزاره او د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې ویلي وو چې دوی به تر هغه پورې د جرګې په راتلونکو غونډو کې ګډون نه کړي چې نسیمه نیازی له دوی څخه معذرت نه غوښته. آیا دا ستونزه حل شوې ده او کنه لا هم په خپل حال پاتې ده؟
د چهارشنبه په ورځ چې کله دغه شکر رنجي مې راغلن او یو تعداد د جرګې غړو او لاړل د جناب محقق صاحب کورته او دغه موضوع باندې ورسره خبرې وکړي او بالاخره محقق صاحب قبول کړ چې د تشریف راوړي مجلس ته. ولې یو تعداد نور اعضا د مجلس چې هزاره قوم پورې مربوط دي هغوی ویل تر څو چې نسیمه نیازي وزارت نه غوښتې مونږ شورا ته نه حاضرېږو. چې کله دا پوښتنه د نسیمه نیازي نه وشوه نو هغه وویل چې ما تاسې هیڅ یو خبره نه ده کړې چې زه د هغې نه معذرت وغواړم، زه په صورت قطع معذرت نه غواړم. نو زه امید کوم چې محقق صاحب به نور هزاره ورونو خویندو ته قناعت ورکړی وي او بالاخره دوی دغه مسله دونه جدي ونه نیسي چې دوی ولسی جرګې ته رانشي.
څه فکر کوئ چې غونډه به جوړه شي او که جوړی شي نو له تیرو غونډو سره به د دې تفاوت څه وي؟
اول خو زه ډېر زیات مطمئن نه یم چې یو اکثریت غړي د ولسی جرګې به حاضر واوسېږي، په دې چې یو تعداد د ننګرهار وکیل صاحبان ننګرهار ته تللي دي او هلته هم کوم مشکل پیدا شوی دی د والي او د دو غړو په منځ کې د هزاره ورونو خویندو مشکل هم شته دی. که بیا هم نصاب پوره شي نو مجلس به دوګونه په ښه فضا کې نه وي چې مونږ وتوانېږو بیا انتخاباتو ته لاړ شو او یا دا چې په یو چا باندې نتیجې ته ورسېږو.
د غونډې لپاره کومه ایجنډا مخکې تر مخکې نه ده جوړه شوې؟
ایجنډا بالکل نشته دی، په دې چې په هماغه ورځ باندې چې په کوم حالت باندې دا مجلس ختم شو نو د ایجنډا مسله یاده نه شوه چې څه شی باید ورته ونیول شي.
سید اسحاق ګیلانی د افغانستان د ولسی جرګې غړی وای شاینن د ولسی جرګې د رئیس ته انتخاب غونډې ته لږ وکیلان حاضر شي او برخه پکې واخلي. د دغه غونډې لپاره د شاغلی ګیلانی په وینا نن مشخصه اجنډا هم نه وړاندې شوه.
ستاسو له پیغامونو نه
باید اوسنی پارلمان درته زړه لګو کې ځکه چې دا پارلمان نه شي کولای چې په ستونزې حال کې د بیا انتخابات لپاره تیاری ونیسي. هغه مصارف به دومره درانه نه وي لکه د دې پارلمان تاوان نه چې زموږ نظر لپاره وي.
احمد الله د انتخاب د ولایت نه تاسو سره به تماس کړي. زما دا نظر ده چې پارلمان کې چې کوم استازي کوم مشران ولسي په ابتدا کې به خلک د داسې لارو نه د غوږي ته رسېدلي دي چې هغه وخت کې به دوی خلکو ته رشوتونه ورکول، د خیراتونو د پیسو له لارې به یې دا نظام نه ورسول. اوس دوی په پارلمان کې خپل منظور کې هغه نژادي توکنیزم اختلافات منځته راوړي او یو بل باندې هغه پخواني تورونه لګوي. اوسې وخت کې دوی خپل منځ کې جوړ سره نه راځي او دا رقم اختلافات لري. نو دغه پارلمان اوسېدونکي دا به وکولی شي چې د دې ملت رهبري وکړي او دا ملت او دغه ځلېدلی ولس په یو ښه طرف باندې روان کړي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو د ملي شورا د نن د اختلافاتو په اړه اورېدې. روانه خبرونه مو تر ونې مو بجوده. البته له لوی سره د ازادي راډیو خبرونې د سهار لوو د ماښام تر وبجو پورې ادامه کوي او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځني صفه 12 شپږ نیوي اوریدل شي. د افغانستان په مهمو او سترو شارونو کې ازادي رادیو په اف ام هم خبرونه کوي. د ترکمنستان حکومت افغانستان ته د برښنا د انتقال دغه پروژې د پیل خبر ورکړي چې په بشپړې دوه سره به افغانستان ته د برښنا د صادرولو بهیر 15 برابر زیات شي. افغان حکومت په هیواد کې د برښنا د زیاتیدونکو اړتیا د پوره کولو لپاره ل خپل گاونډو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت د وزارت ویاند سردار دوردیوف پرون وویل له 2013 میلادي کال وروسته کله چې د برېښنا د مزو او پایو د نصبولو چاري بشپړې شي افغانستان ته د دې هیواد د برېښنا صادرات شي په کال کې 1.6 میلیارد کیلو وات ساعتو ته ورسیږي. دوردیف زیاتوي د اوسنوی مزو ترمیم او د نوی پایو او مزو جوړول 390 میلیون ډالر لګښت غواړي چې ټول د ترکمنستان حکومت ورکوي. ترکمنستان اوس مهال افغانستان ته په کال کې 325 میلیونه کیلو وات ساعت برېښنا صادروي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې به وروسته واوري چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت په پام کې لري چې په کابل کې برېښنایي بسونه له سره فعال کړي او دا به هم واوري چې په جرمني کې د تاریخي آثارو پوهان په دې باور دي چې د بامیان د بودا د وړې مجسمې ترمیم ممکن دی.
د
د روانې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزیر پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او له پاکستان سره هم د همکاري له هڅو داسې ښکاري چې د طالبانو د ماتې وخت را رسېدلی. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو امریکایي قمندان جګړن هیرون هیل د افغانستان د وسلوال پوځ ستاینه وکړه او د افغان عسکرو د روزنې بهیر یې بریالی وباله. د روسیې ولسي جرګې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ هغه تړون رسمن تصویب کړ چې پر بنسټ یې د روسیې له لارې د امریکا د پوځ د اړتیا وړ تجهیزات، وسلې او عسکر په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره استول کیږي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ولسي جرګې غړي د رئیس د انتخاب لپاره په کابل کې جرګه شي. د ترکمنستان حکومت افغانستان ته د برښنا د انتقال د هغې پروژې د پیل خبر ورکړی چې له بشپړېدو سره به یې افغانستان ته د برښنا د صادرولو بهیر 15 برابره زیات شي. د افغانستان ترانسپورت وزارت هڅې پیل کړي چې په کابل ښار کې برېښنایي بسونه بیا فعال کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون پر ملګرو ملتو ژغ وکړ چې ژر تر ژره په لیبیا کې د وینو د تویدو د مخنیوي لپاره څه وکړي. د ازادي راډیو روان خبري مجله ترونی مو بچو ته وام کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت په پام کې لري چې په کابل کې برېښنایي بسونه له سره فعال کړي. برېښنایي بسونه د کابل ښار د شاري ترانسپورت خدمتونو یو پروژه وه چې د چکسل واقعه په مالی او تخنیکی مرستې فعالیت کاوه، خو د نویو کلونو په جګړو کې له منځه ولاړل. د ترانسپورت سرپرست وزیر ډاکټر داود علي نجفي وایي چې د شاري ترانسپورت د ستونزې د هواري لپاره یې وزیرانو شورا ته طرح وړاندې کړې ده. په دې اړه نور له کابل د ازادي راډیو د خبریالي ماریا صدیقي پرپورټ کې.
په داسې حال کې چې یو شمېر خلک په کابل ښار کې د ښاري ترانسپورت له امله شکایت کوي، د ترانسپورت وزارت وایي چې د ښاري ترانسپورت د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړي. د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر ډاکټر داود علي نجفي وایي چې د ولسمشر حامد کرزي په لارښوونې د ښاري ترانسپورت طرحه د وزیرانو شورا ته وړاندې کړي. نوموړي وړاندې وویل چې د ښاري ترانسپورت د ستونزې د هواري لپاره نوي اقدامات پیل کړي چې هغه د چک جمهوریت د ترانسپورت وزارت په تخنیکي مرستې د برېښنایي بسونو بیا
یه هدایت جلال ناب رئیس جمهور است، مصوبه شورای وزیران است که
دیوای داده ولسمشر لارخونه او د وزیرانو د شورا مصوبه بده چې موږ څه ډول ښاری ترانسپورتي سیستم خورا کړو. په دې برخه کې ډېرې هڅې شوي او دغه خبرې په تخنیکي توګه پیل شوي. د خطرن بلاس لیک شي دغه سیستم به د چاپیریال له ککړتیا څخه هم مخنیوی وکړي. د وزیرانو شورا ته مو هم پلان مطرح کړی چې د هغوی له خوا تایید شوی هم دی، خو د پلی کېدو په پلان یې خبرې پیل شوي دي.
چگونه ای تطبیق شوه صحبت ها شروع شده.
برېښنایي بسونه چې د ښاري ترانسپورت د خدمتونو په برخه کې یوه عامل منفعه پروژه وه، کابو دوې لسیزې مخکې په کابل کې د چکسلواکیا په مالی او تخنیکي مرستې فعالیت کوه. د هغه هیواد مسلکي کارکوونکو د دغو بسونو نارینه او ښځینه کارکوونکي به هم روزل چې په هغه وخت کې د دغو بسونو د چلولو دنده درلوده. برېښنایي بسونه په درېو خواوو له سیلو تر سینمای پامیر، له سینمای پامیر تر کارتیناو او همداراز له سیلو تر د افغانانو پورې تګ راتګ کوه چې تر ډېره خاري ترانسپورتي اسانتیاوي برابرې کړې وي. خو د کورنۍ جګړو له پیلېدو سره سم دغه بسونه څه وسوځول شول او څه یې هم وسایل وتښتول شول.
خبري مجله اوري.
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان خالي کوزي دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د کونړ ولایت له پیچ درې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مقالې لیکلې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د پوځي چارواکو په حواله لیکلي امریکایي ځواکونه ځکه له پیچ درې څخه وتلي چې د افغانستان په نورو برخو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات سخت کړي. په دغه ځای کې ډېر ځواکونو دفاعي حالت درلود. واشنگتن پوسټ لیکي افغان چارواکي د امریکایي ځواکونو په دې پریکړې خوښ نه دي. دوی اندېښمن دي چې له دې حساسې او ستراتیژیکې سیمې څخه د امریکایي عسکرو په وتلو به د کونړ ولایت امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. ورسپانې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال رحیم وردک خبره راخسته چې وایي د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به افغان ځواکونو ته ګرانه وي چې له پیچ درې څخه دفاع وکړي. خو د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمپل په دې باور ده چې په پیچ درې کې د افغانستان د ختیځو سیمو د نفوسو یوازې په سلو کې دوه کسان ژوند کوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي له پیچ درې څخه د امریکایي عسکرو وتل د متحده ایالاتو د هغې نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې غواړي خپل ځواکونه په وسلوالو مخالفانو باندې تهاجمي حملو ته سوق کړي. دا مهال په پیچ درې کې د امریکایي ځواکونو یو 800 کسیزه کنډک دیره ده. ورسپانه لیکی پیش دره د افغانانو لپاره زیات اهمیت لري او دا ځکه چې له دې لارې وسلوال مخالفان له پولې اخوا اوړي او بله دا چې دا دره د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال لومړی سنګر و چې مجاهدینو نیولی و او بهرني ځواکونه یې ورڅخه ایستلي ول. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په همدې اړه په یو مقاله کې لیکلي، امریکایي ځواکونو په وروستیو څو کلونو کې زیاتې هڅې کړې وې چې پیج دره له طالب او القاعده وسلوالو څخه پاکه کړي او د دې سیمې جګړې د خپلو عملیاتو مهمه برخه بلله، خو دا مهال یې پرمختګونه څنګ ته کړل او دا درې چې په ډېر زحمت یې نیولې وه یو ځل بیا دښمن ته پرېښوده. نیویورک ټایمز د افغان چارواکو له خولې زیاتوي د امریکایي ځواکونو دا پرېکړه افراطیانو ته د سیمې د پرېښودلو معنا لري.
په جرمنی کې د تاریخي آثارو په هن پدی باور دي چې د بامیان د بودا د وړې مجسمه ترمیم ممکن کار دی. د بامیان د بودا مجسمه چې طالبانو په 2001 میلادي کال کې د خپل واکمنۍ پر مهال والوزولې په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوی مجسمه وي. د جرمنی د مونشن په هنتون په هن چې د دې مجسمه والوزول شوی ټوټه کتلې د ډاډ ورکوي چې د بودا د وړې مجسمه البته ټوټه سره یو ځای کېدای او رغېدای شي. په دې اړه نور تفصیل د فرانس پریس خبري اژانس رپورت پر بنسټ له احمد تکلاور.
د جرمنی د مونشن ښار د پوهنتون لخوا په یو خبره شوې خبر پانه کې د جرمنی پوهانو د ډلې د مشر ایروین ایمرلنګ له قوله ویل شوې دي چې د بودا د وړې مجسمې سلګونه ټوټې سره یو ځای کېدای شي او د ده په وینا دا ممکنه ده. خو د لویې مجسمې د ترمیم په اړه په خبر پانه کې ویل شوې دي چې پروفیسور ایمرلنګ د دې مجسمې 12 متره پنډوالي ته په پام سره یو څه زړه نازړه دی. د بامیان د بودا مجسمې سلسال او شمامه چې د یوې اوږدوالی 350 او د بلې 15 متره دی له نږدې 1.5 کلونو راهیسې د یو پان پر سر ولاړې وي. خو د طالبانو د واکمنۍ په وروستي کال د ځینو افراطي کړیو په هڅونه په دې پلمه چې دا په هیواد کې د بتپرستۍ نښه ده والوزول شوې. د مونشن پوهنتون په خبر پاڼه کې د دې مجسمو د جوړولو په برخه کې د سیاسي او عملی خنډونو یادونه هم شوې او ویل شوې دي چې د دې کار د عملي کولو لپاره په کار ده چې یا باید په بامیان دره کې یو وړه فابریکه جوړه شي او یا هم یو 1400 ګړنګونه چې د هر یو وزن به تر 2 ټنو پورې وي جرمنی ته انتقال شي. د راپورونو له مخې د بودا د دې دوو مجسمو د ترمیم لګښتونه ښایي د جاپان له مرستو ورکړل شي. جرمنی پوهان وایي چې په دې مجسمو کې له بنفش، نارنجي، سره، سپین او نورو بیلابیلو طبیعي رنګونو څخه کار اخیستل شوی و او یو ډېره رنګینه او په زړه پورې بڼه یې لرله. د مونشن پوهنتون پوهان د خپلو څیړنو له مخې اټکل کوي چې د بودا وړه مجسمه به د 1540 او 1590 له میلاده وروسته او لوی هغه به د 1590 او 1640 له میلاده وروسته کلونو ترمنځ جوړه شوې وي. په خبر پانه کې همداراز ویل شوی دی چې په پام کې د بامیان د بودا مجسمو د راتلونکو په اړه د بحث لپاره راتلونکو اونۍ په پاریس کې یو کانفرنس هم جوړ شي. بامیان ښار ته نږدې هغه تاقونه چې یو وخت د مجسمې پکې ولاړې وي اوس د ملګرو ملتونو لخوا د نړۍ د کلتوري میراثونو په ډله کې خوندي شوی دی.
د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي د دوی د وړاندوینو له مخې شایي د تیر کال په پرتله په راتلونکي کال کې لږ تورشت په افغانستان کې وشي. د هوا پیژندنې اداره داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ډېرې واورې شوي او ګرمسیره ولایتونو بارانونه خړوبه کړې دي. د هوا پیژندنې د ادارو له مخې شایي نن سبا او بل سبا په کابل کې لږه واوره ووري او د چهارشنبه په ورځ په کابل کې درنه واوره وشي. د مزار شریف په اړه بیا چې د افغانستان په شمال کې دی د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو به هلته بارانونه وشي. خو په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي زکی غیاسی د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له سرپرست محمد اسحاق نوري سره په دې ارتباط مرکه کړې او په سر کې د راتلونکي کال د موسمي اټکلونو په اړه ترې پوښتلې.
زه امیدوارم دا واوره بارانونه چې په مختلف مناطق او په افغانستان کې شوې دي دا ډیر به خوي او دا ادامه پیدا وکړي کی او هغه لاند مدت چې پیډیو چی وو هغه مرفوع شي.
خغل نوري ستاسو وړاندوینې او ستاسو څېړنې څه دي چې راتلونکي کال به څنګه وي؟ آیا وچ کال به وي او که به لوندي؟
نه دا خو 100% وچ نه ده چې ټول افغانستان د اوبود مشکلاتو اخته شي. دا څه نه ده هغه واره چې شوې دي دا په افغانستان کې هغه مرتفع مناطق دا واره ډیر مفید ده د تحتلرزی او بو او د جاری او بو
تاسو تحقیق او څېړنه څه ده چا یا په دغه کال او په راتلونکي کال کې به تر کومه وخت پورې به اورښتونه دوام وکړي
تر اپریل نیمایی او حتی د مکمل د اپریل د میاشتې پورې
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د رپورټونو ورکړي و چې واکه راتلونکي کال په افغانستان کې ډیر وچکال وي تاسو د اغوی لوړندوین سره څنګه موافق یاستئ
هغه تشوشونه چې رامنځته شوې دي دغه د تیرو میاشتو په بنسخ کې وو هغه میاشتونه اوس تیر شوې دي مشکلات د اوبو رامنځته شي ممکن ډیر مشکل نه وي و دا عموما هغه نه تنها په افغانستان سره کې دا په ټول منطقه کې دا وضعیت وو هغه کوتاه مدت خشک پیریود دچار وو دا طرف افغانستان نه وو
کیدیش د سرته وای چې راتلونکي کال چې راځي یعنی راتلونکي کال به دغه صح کال په پرتله باندې وچ بوي کبه لوندي
ممکن لک بارندگی کم وي له پروسش کال ولی امیدوارم چې خوشحالی دومره شدید بنوي
تاسو دغه څېړنه چ کړی دي آیا دغه تاسو د خپل تجربه له مخې باندې کړی دي کنه تاسو څه کوم وسایل تل هم لري چې ور باندې دقیقه شید څونه دقیقه دي درس تاسو څېړنه
مونږ د ټول مملکت بارندگی دي تالرو لازم مونږ ته تحقیق شری بنسټ خپل شبکه مشاهداتي ده چې خپل دیتالرو خپل کار کوو هغه دیتا چې لقمار مصنوعي څخه خلو او د مراکز پیشګوئی جهانی څخه خلو هغه معتبر منابع دي چې مونږ ته کومک کوي مګر د افغانستان لپاره مونږ خپل شبکه دي چې کار کوو مونږ سره اما د ارزښناک به مونږ خپل دیتا بوي د هغه دیتا به بنسټ خپل تحقیقات مخ بیایو
د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې سرپرست محمد اسحاق نوري
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ملګرو ملتو سرمنشي بان کې مون پر ملګرو ملتو شغ وکړ چې ژر تر ژره په لیبیا کې د وینو د تویدو د مخنیوي لپاره څه وکړي وضعیت ډیر خراب دی نن موږ د نورو شخړو رپورټونه ترلاسه کړل چې هم پکې تشدد شوی او هم تلفات زیات دي موږ نور داسې رپورټونه هم لرو چې پکې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي داسې چې پرته له دې چې خلک تشخیص شي وژل شوي دي خلک په انتخابي ډول بندیان شوي دي پر سوله ییزو مظاهرو ډزې شوي دي د اپوزیسیون کسان نیول شوي او شکنجه شوي دي همداراز بهرني د جګړې لپاره اجران شوي دي په تیرو څو ورځو کې که په زرګونو نه دي په سلګونو کسان په لیبیا کې د ولسمشر معمر القذافي د ملاتړیو او د حکومت د مخالفو مظاهره کوونکو په شخړو کې وژل شوي دي بان کې مون په داسې وخت کې د لیبیا په اړه نظر ورکړ چې امنیت شورا د لیبیا په ارتباط پر یو پریکړه لیک غور کوي رپورټونه څرګندوي چې په دې پریکړه لیک کې به په لیبیا کې شخړې په هاګ کې نړیوالې جنایي محکمې ته راجي شي څو هلته تحقیقات وشي ټاکل شوی ده چې نن به پر دې پریکړه لیک رای واخیستل شي په ملګرو ملتو کې د لیبیا د سفیر مرستیال ابراهیم دباشي مخکې ویلي وو څومره چې پوځیان سره تنظیمیږي هغومره به په لیبیا کې وضعیت نور هم سره خراب شي په ملګرو ملتو کې د لیبیا سفیر عبدالرحمن شلغم بیا څرګنده کړه چې په لیبیا کې د قذافي ملاتړ سخت کم شوی دی زه فکر کوم چې اوس په ټوله نړۍ کې زموږ د ماموریت 90% کې برخه له قذافي سره نه ده د دوی اکثر اوس زموږ د یو بیان له مخې د لیبیا لپاره کار کوي او ماته د بهرنیو چارو د وزیر په سترګه ګوري ځکه چې زه 9 کاله د دوی د بهرنیو چارو وزیر وم نو دوی ټول د نړۍ له بیلابیلو برخو مستقیما له ما سره کار کوي په واشنگتن کې سپین مړی اعلان وکړ چې پر لیبابا لیبیا به بندیزونه ولګوي او د معمر القذافي قانوني حیثیت اوس صفر تر راټیټ شوی دی بل لورته په تونس یمن بحرین او اردن کې هم پرون لسګونه زره کسانو مظاهره وکړي او له چارواکو څخه د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه وکړه د یمن په مرکز صنعا او د جنوب په مهم ښار عدن کې لسګونه زره کسانو په مظاهرو کې برخه واخیسته او د ولسمشر علي عبدالله صالح د لری کېدو غوښتنه یې وکړه په یمن کې د روانې میاشتې په نشټو کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي په تونس کې اعتراض کوونکو د یو مارش په ترڅ کې د سریعظم محمد غنوشي د موقت حکومت د استعفا غوښتنه وکړه پولیسو د پلازمینې په مرکزی برخه کې هوایی ډزې وکړې او له وشکې بهاونکې ګاز څخه یې کار واخیست څو مظاهره چان خواره کړي په بحرین کې چې پرون د حکومت ضد اعتراضونو 12مه ورځ وه. په مرکز منامه کې مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو لخوا د تیرې اونۍ د اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې و قربانیانو ته د درناوي په خاطر پراخ مارش وکړ. د اردن په پلازمینه عمان کې هم زرګونو مخالفو فعالانو مارش وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د اردن خلکو ته په سیاست کې ونډه ورکړي. دوی د تیرې اونۍ د مظاهرو په ترڅ کې د 2 کسانو د وژل کېدو په خاطر د امنیتي ځواکونو غندنه هم وکړه. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي داسې نوي معلومات ترلاسه کړي چې څرګندوي چې د ایران لانجمن اټومي پروګرام شای پوځي اړخونه هم ولري. له همدې خبر سره د ازادي رادیو د دې سات خبري مجله سرته رسیږي. په بلې یوې کې سید سمیع عباس له تاسو سره د شرح لست.
تشکر احمد شبر. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. در این مجله خبری خبرها و گزارش‌های داریم در مورد افغانستان، منطقه و جهان که قبل از نشر آنها توجه شما را به سرخط خبرها و گزارشات این مجله خبری جلب می‌کنیم. وزیر دفاع افغانستان می‌گوید در ساحه امنیتی در افغانستان پیشرفت حاصل شده است و آنها دستاوردهایی داشتند. امروز ولسی جرگه افغانستان بار دیگر در مورد انتخاب رئیس این جرگه بحث میکند. وزارت فواید عامه افغانستان ماشین‌آلاتی را وارد کرده است که در ساحه سرکسازی کمک بزرگی به افغانستان خواهد کرد. روسیه در مورد انتقال اکمالات قوای ناتو در افغانستان از خاک این کشور موافقه میکند. صادرات برق از ترکمنستان به افغانستان بیشتر میشود. یک هیئت آلمانی در مورد بازسازی مجسمه خرد بودا در بامیان تحقیق میکند. سرمنشی ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است که هر چه زودتر اقدامات را برای جلوگیری از خونریزی بیشتر در لیبی آغاز کند. مردم عراق روز جمعه به تظاهرات گسترده دست دادند. در یک حمله در وزیرستان شمالی 4 نفر کشته شده است و اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید اطلاعات جدیدی به دست آورده است که برنامه‌های اتمی ایران شاید ابعاد نظامی داشته باشد. و گزارشات دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. وزیر دفاع افغانستان جنرال عبدالرحیم وردک میگوید که وضع امنیتی در افغانستان به درجه چشمگیر بهبود حاصل کرده و دورنمای همکاری با پاکستان برای شکست طالبان بهتر شده است. وزیر دفاع افغانستان دیروز در اینستیتوت صلح ایالات متحده طی سخنرانی گفت تهدیدی که افغانستان با آن روبروست در سرحدات جغرافیایی یک کشور محدود نمی شود و از این رو به یک برخورد استراتژیک جهانی و تلاش های همه جانبه و منسجم نیاز دارد. با گفته آقای وردک، تنها در آن صورت افغانستان و جامعه جهانی می تواند از آزادی مشترک خود دفاع کنند. در رابطه با حرکت افغانستان به سمت بهبودی آقای وردک اظهار داشت: ما یک راه طولانی را در سفر دشوار خود طی کرده ایم، اما با اعلان استراتژی جدید به نظر من راهی که در پیش داریم واضح شده است، زیرا این استراتژی یک استراتژی نیست که صرف به مبارزه علیه شورشگران تمرکز نماید، بلکه یک مبارزه همه جانبه نظامی و ملکی می باشد که در آن حتی عناصری برای شکست مفکوره های مخالفین وجود دارد تا زمینه یک صلح دائمی را مساعد بسازد و در آن تمام عناصر پیروزی که ما از سال 2002 تا حال برای آن امید داشتیم گنجانیده شده است. با گفته ی آقای وردک، جامعه جهانی اکنون به این نتیجه رسیده است که راه حل افغانی بحران افغانستان یگانه راه مناسب برای حل مسئله این کشور می باشد. در تمام این سالها من به یک موضوع اتکا می کردم که یگانه راه ایجاد ثبات پایدار در افغانستان این است که خود افغانها برای گرفتن مسئولیت با پای خود استاده شوند، زیرا پیروزی در افغانستان به این معناست که افغانها بتوانند مستقلانه از خود دفاع کنند و ایالات متحده، ناتو و ایساف به شکل دامدار در پهلوی آنها قرار داشته باشند. به عقیده ما راه حل افغانی از نگاه مصرف مؤثر و از نگاه سیاسی کمتر پیچیده می باشد و برای دوستان ما هم تلفات را کمتر می سازد. به گفته آقای وردک، قوای ایساف و افغان عملیات خود را به جاهایی بردند که قبلا به این جاها نرفته بودند و این عمل طبعا تلفات را هم بیشتر می سازد. با گفته آقای وردک، در جریان انتخابات پارلمانی خشونت ها به اوج خود رسید، اما به زودی قوای افغان و ناتو تشبث را در میدان جنگ به دست خود گرفتند و تحرک مخالفین را محدود ساختند. در ساحه همکاری مردم با قوای افغان و ناتو آقای وردک اظهار داشت که اگر به کشف مواد انفجاری جابجا شده به کمک مردم توجه شود، معلوم می گردد که اعتماد مردم افغانستان به اردوی ملی و متحدین خارجی آن تا چه حد بیشتر شده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، امروز بار دیگر ولسی جرگه افغانستان برای انتخاب رئیس این جرگه تلاش میکند. در جلسه روز چهارشنبه بین وکلا اختلاف نظر شدید ظهور کرده و آنها با یک دیگر پرخاش کرده و با لحن توهین‌آمیز با یک دیگر برخورد کردند. این عمل سبب شد که یک تعدادی از وکلا تالار ولسی جرگه را ترک کنند و آنها گفتند که در مجلس بعدی هم اشتراک نخواهند کرد. اما بعضی اعضای ولسی جرگه در طی چند روز تلاش نمودند که وکلا را قانع بسازند که در اجلاس امروز سهم گرفته و مسئله انتخاب رئیس جرگه را حل کنند. شامی دیروز با سید ایساق گیلانی عضو ولسی جرگه صحبت تلفنی داشتیم که در مورد این تلاش‌ها و مشکلات در داخل ولسی جرگه در آغاز چنین توضیحات داد.
همون روزی که آوازها بسیار بلند شد و مجلس به نتیجه نرسید که روز چهارشنبه باشند، بالاخره یک تعداد از اعضای مجلس اینا بین خود شیشتن، پنج گروپ، تعداد هر گروپ 25 نفر باشند، فرضی کار میکردن و امیدوار به میشدن که امید 25 نفر که همه سرجمع 125 نفر میشن، ما بتانیم رئیس و معاونین و اینا رو تعیین کنیم. سر از اونمون لست کار میشه، انشالله که اون لست به پختگی خود رسیده باشه و همین 125 نفر با هم جلسه داشته باشن و بالاخره همین بنبست بشکنن.
همین ماجرا و مشکلات به نظر شما باعث یک عضو ولسی جرگه از کجا سرچشمه میگیره و چی عوامل داره؟
عامل اصلیش دو مشکل کلان است. مشکل اولش رای سفید و بالاخره رای باطل است که در وظایف داخلی ولسی جرگه هیچ چیزی از ذکر نشده. مسئله دوم کاندید شدن از بار دوم به بار سوم است که بار سوم هم همونایی که دو بار خود کاندید کردن میتونه که هم یک معضله هست و موضوع گنگ است در اصول وظایف داخلی. مشکل اساسی که همه دیگه آل از او میفهمن و خسته هم شدن، دست درازی به حد و حصر حکومت است که میخواید نفر خودشان به حیث رئیس انتخاب شود که تا به حال سه کاندید حکومت بان که بالاترین رای گرفتن ولی نتانستن که 50 جمع 1 پوره کنن و رئیس شوند.
روز چهارشنبه با ماجرایی که واقع شد یک تعدادی از وکلا به طرز احتجاج مجلس ترک کردن. آیا اینا قناعت داده شده که اینا دوباره به این مجلس بیان اشتراک کنن و سهم بگیرن؟
یک تعداد از اعضای مجلس به منزل آقای محقق رفتن و آقای محقق قبول کرد که روز شنبه به مجلس حاضر خواهد شد، ولی بعضی از دیگه اعضای مجلس که مربوط به برادرای هزاره و خواهرای هزاره ما میشن، اونا گفتن تا که خانم نسیم نیازی معذرت خواهی از تمام هزاره نکنن ما به صورت قطع به مجلس حاضر نمیشیم. وقتی از خانم نیازی پرسیدن گفتن ما هیچ اشتباهی نکردیم، ما معذرت نمیخوایم. ببینیم که خواهرها و برادرهای زاری ما تشریف میارن یعنی، و ما امیدوار هستم که اونا که قدر این مسئله را جدی نگیرن.
مصاحبه ای بود با سید ایساق گیلانی عضو ولسی جرگه افغانستان که در مورد ماجرای ولسی جرگه و تلاش ها برای انتخاب رئیس این جرگه صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
وزارت فایدامی افغانستان از وارد شدن یک تکنولوژی جدید در بخش سرکسازی در این کشور خبر داده و اعلان کرده است که این تجربه از ایالات متحده آمریکا گرفته شده که بدنه اصلی سرک ها از خود خاک آن با کاهش مصرف و ما با کیفیت بیشتر پختکاری می شود، که این برنامه هم در بعد اقتصادی و هم در بخش اعمال سرک های افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است. در این مورد احمد هنایش از کابل گزارش دهی کرده است با این شرح.
با گفته مقامات وزارت فواید عامه افغانستان، پس از بررسی و آزمایش در بخش تکنیکی در این خصوص، متخصصین این وزارت به این نتیجه رسیدند که این تکنولوژی جدید با خصوصیت خاک اراضی افغانستان سازگاری داشته و بخشی از اجزای تکنیکی تکنولوژی نام برده، به گونه ای است که مواد کیمیایی مایع با آب مخلوط گردیده و به جای قیر با خاک زیربنایی سرک آمیخته می شود و خصوصیت کیمیایی مواد کار گرفته شده در زیر فرش و روی فرش سرک با جذب بارانها به شکل تعامل می کند که سبب انجماد بیشتر سرک ها شده و آرام آرام خاک مخلوط شده با آب به سنگ تبدیل می گردد. انجینر احمد شاه وعید معین وزارت فواید عامه افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این تکنولوژی در همکاری با یک کمپانی افغانی به نام افغان لیور برادرز به افغانستان آورده شده و این کمپانی در هماهنگی با وزارت فواید عامه این کشور به کار آغاز کرده است.
بنا به ضرورت شدیدی که در افغانستان وجود داره که 135000 کیلومتر سرک در افغانستان باید ساختمان شود که تازه ما 6000 کیلومتر سرک آسفالتی در یک قسمت ساختمان شده، کمپانی آمریکایی و افغانی هست در یک قسمت تکنولوژی جدیدی که در افغانستان وارد کردن. این تکنولوژی در قسمت حفظ مراقبت برای ما کمک میکنه، در قسمت توناژ بلند کمک میکنه و در قسمت پایین آوردن نرخ یک موضوع بسیار مهم است. بهتر این است که ما تکنولوژی های جدید توی سیستم پیشرفته در هر حساب که در دنیا کار شده ما هم تجربه بکنیم. تکنولوژی بسیار خوبی هست. نظر به تحقیقاتی که ما در این قسمت کردیم در 62 کشور دنیا در این قسمت استفاده صورت گرفته است که ما اگر 1 کیلومتر سرک میسازیم یا 2 کیلومتر سرک میسازیم با همین پول میتونیم که اضافه بسازیم 2 کیلومتر سرک دیگه در این قسمت به حساب ساختمان.
حاجی سید احمد ارغندیوال رئیس اجرایی کمپانی افغان لیور برادرز میگوید این تکنولوژی را در همکاری با یک کمپانی آمریکایی از ایالات متحده آمریکا وارد افغانستان کردند و سرک‌های افغانستان با کیفیت تضمین شده برای 8 سال به صورت پخته و اساسی اعمار می‌گردد و این تکنولوژی تازه وارد در افغانستان نتایج خوبی در بخش اعمار سرک‌ها خواهد داشت.
این تکنولوژی خوبیایی دارن که از مطلقاً این تکنولوژی از خاک ساخته میشه. یک موادی است، مواد مایعی است به نام روت کینگ میکسر میگشن که این مواد مایع با آب مخلوط میشه، وزن بالا 100 تن اجازه میده که سر سرک ما بگرده. ما 4 سانتی قیر میندازیم و قبلا که سرک جور میشه 15 سانتی قیر و 20 سانتی هم میندازیم و برای 60 تن جور میشه، ما برای 100 تن جور میکنیم سرک و در امریکا عملا از این استفاده میشه، در مالک اروپایی استفاده میشه، مصرف کم کیفیت بالا.
نبود سرک‌های پخته و قیریزی شده در افغانستان یکی از معضلات عمده به شمار می‌رود. به گفته مقامات دولتی این کشور، به دلیل اینکه برای پخته‌سازی سرک‌ها و راه‌های مواصلاتی که 130000 کیلومتر سرک برای قیریزی شدن ضرورت است، هزینه‌های بزرگ نیاز است، در زمینه رسیدگی به این مشکل تا حال کارهای لازم صورت نگرفته است. با گفته برخی از کارشناسان مسائل بازسازی و انکشافی، اگر آنچنان که مقامات وزارت فواید عامه افغانستان در مورد این تکنولوژی تازه وارد به این کشور سخن میگویند درست و مؤثر ثابت شود، در آینده برای رسیدگی به مشکلات کمبود سرک‌های قیریزی و پخته‌کاری شده در افغانستان امیدواری‌های به وجود خواهد آمد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کابل.
شنوندگان گرامی، حالا هم توجه شما را به چند خبر دیگر از افغانستان جلب میکنیم. پارلمان روسیه توافق را میان مسکو و واشنگتن تصویب کرده است که بر اساس آن وسایل نظامی و عساکر از طریق خاک روسیه به نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان انتقال خواهد شد. این اقدام اتکای ناتو را به انتقال مواد از خاک پاکستان کاهش خواهد داد. توافق ترانزیت میان روسیه و آمریکا در جریان سفر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روسیه در سال 2009 میلادی امضا شده بود. بر اساس یک گزارش، در حمله در وزیرستان شمالی دیروز حداقل 4 نفر کشته شدند. گفته می شود شورشیان تانکرهایی را که برای نیروهای خارجی مستقر در افغانستان تیر می رساندند هدف قرار دادند. بر اساس گزارش، حداقل 11 تانکر در حمله نزدیک به پشاور مرکز ایالت خیبر پشتونخوا با آتش کشانده شدند. گفته می شود راننده ها و افرادی که در انتقال تیر کمک می کردند در میان کشته شدگان شاملند. حکومت ترکمنستان از انتقال پروژه برق به افغانستان خبر داده است که با اتمام آن صادرات برق این کشور به افغانستان 5 برابر افزایش خواهد یافت. سخنگوی وزارت خارجه ترکمنستان سردار دوردیف دیروز گفت که بعد از سال 2013 میلادی، زمانی که کار نصب پایه‌ها و لاین‌های برق تمام شود، شاید صادرات برق به افغانستان به 1.6 میلیارد کیلووات ساعت برسد. دوردیف افزود ترمیم لاین‌های فیلی و نصب پایه‌های جدید تقریباً 390 میلیون دلار مصرف می‌خواهد که همه‌اش را ترکمنستان می‌پردازد. ترکمنستان فعلا سالانه 125 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر میکند. ببخشید، ترکمنستان فعلا سالانه 125 میلیون کیلووات برق عموما صادر میکند. مقامات ناتو میگویند که شب گذشته در عملیات در گردیز مرکز پکتیا 6 تن از طالبان مسلح را دستگیر کردند. آنان به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفتند که در این عملیات یک متخصص ساختن بمب‌های کنار سرک را هم گرفتند. در این حال باشندگان قریه نیستیکوت گردیز میگوید که قوای خارجی شب گذشته در قریه آنان عملیات کردند و 6 تن را با خود بردند، اما مشخص نشده است که این افراد غیر نظامیان بودند یا طالبان. هنوز در مورد این عملیات نه مقام های افغان چیزی گفتند و نه طالبان. شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به سر خط خبرها و گزارش های امین ساعت جلب میکنیم. وزیر دفاع افغانستان میگوید در ساحه امنیتی در افغانستان پیشرفت حاصل شده است و آنها دستاوردهایی داشتند. امروز ولسی جرگه افغانستان بار دیگر در مورد انتخاب رئیس این جرگه بحث میکند. وزارت فایدامی افغانستان ماشین‌آلاتی را وارد کرده است که در ساحه سرکسازی کمک بزرگی به افغانستان خواهد کرد. روسیه در مورد انتقال اکمالات قوای ناتو در افغانستان از خاک این کشور موافقه میکند. صادرات برق از ترکمنستان به افغانستان بیشتر میشود. یک هیئت آلمانی در مورد بازسازی مجسمه خرد بودا در بامیان تحقیق میکند. سرمنشی ملل متحد از جامعه جهانی خواست است که هر زودتر اقدامات را برای جلوگیری از خونریزی بیشتر در لیبی آغاز کنند. مردم عراق روز جمعه به تظاهرات گسترده دست دادند. در یک حمله در وزیرستان شمالی 4 نفر کشته شده است و اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید که اطلاعات جدیدی به دست آورده است که برنامه‌های اتمی ایران شاید ابعاد نظامی هم داشته باشد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شما سرخط خبرهای مهم و گزارش‌های مهم این برنامه خبری را شنیدین. حالا توجه شما را به بعضی از مطالب جلب میکنیم در مورد افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیدند.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد بیرون رفتن قوای آمریکایی از دره پیچ ولایت کنر مطالب را به نشر سپرده‌اند. روزنامه واشنگتن پست از قول مقامات نظامی آمریکا می نویسد هدف این عمل بیشتر ساختن حرکت‌های هجومی علیه مخالفان می باشد و ساکر آمریکایی که در دره پیچ مستقر بودند بیشتر از آنها به حیث یک قوای دفاعی استفاده می شد. اما روزنامه می نویسد مقامات افغانستان با این تصمیم فرماندهان آمریکایی موافق نیستند و نگرانی دارند که با بیرون رفتن عساکر آمریکایی از این منطقه حساس که چندین گروه افرادگرا در اطراف آن فعالیت دارند، امنیت ولایت کنر را به خطر روبرو خواهد ساخت. روزنامه از قول وزیر دفاع افغانستان رحیم وردک می نویسد که در واشنگتن گفته است با بیرون شدن عساکر آمریکایی از دره پیچ کنر برای افغانها دفاع از خودشان مشکل خواهد بود. اما فرمانده قوای آمریکا در شرق افغانستان جنرال جان کامپل میگوید که صرف 2% مردم شرق افغانستان در این دره زندگی میکنند. روزنامه میگوید بیرون کردن عساکر آمریکایی از دره پیچ جزء استراتژی نو قوای آمریکا در اینجا میباشد که عساکر خود را بیشتر برای تعقیب و حملات بر مخالفان سوق بدهند. فعلا یک کندک 800 نفری قوای آمریکا در دره پیچ مستقر میباشد. روزنامه تأکید میکند دره پیچ برای افغانها اهمیت بسزایی دارد، زیرا اولا این دره محل رفت آمد مخالفان مسلح از آن سوی سرحد میباشد و ثانیا در دوره تجاوز شوروی وقت هم دره پیچ یکی از اولین محلاتی بود که مجاهدین آن را تحت کنترل خود گرفته و قوای خارجی را از آن بیرون کردند. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد می نویسد در چند سال اخیر قوای آمریکا در ولایت کنر و دره پیچ تلاش کردند که این منطقه را از حضور طالبان و القاعده پاک کنند و جنگ در این منطقه را یک بخش مهم عملیات خود علیه مخالفان مسلح حساب می کردند. اما حالا یک بار پیشرفت‌ها را کنار گذاشته و این دره را که با مشکلات زیاد تصرف کرده بودند دوباره به دست دشمن رها می کنند. قرار گزارش نیویورک تایمز، بیش از 100 عسکر آمریکایی در جنگ‌های وادی پیچ و دره‌های اطراف آن جان خود را از دست دادند و حالا با تصمیم نو جنرال آمریکایی در شرق افغانستان که می‌خواهد عساکر را از دره پیچ خارج کند، شاید عساکر آمریکایی فکر کنند که تلاش‌ها و قربانی‌هایشان در اینجا به هدر رفته است و در نهایت کار بعد از این همه تلاش این منطقه دوباره برای مخالفان مسلح رها شده است. روزنامه همین طور از قول مقامات افغان می نویسد که گفتند این تصمیم یک نوع رها کردن منطقه به گروه های افرادگرا در اینجا معنا دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، گروهی از دانشمندان جرمنی می گویند که بازسازی بت کوچک بامیان ممکن به نظر می رسد. بت کوچک بامیان شمامه نام دارد و در موقعی که بت کلان از سوی طالبان تخریب شد سخت آسیب دید. اما این بت چگونه بازسازی خواهد شد؟ مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر دارد.
آیا بازسازی بت‌های بامیان که تقریباً 10 سال قبل از سوی طالبان ویران شدند ممکن است؟ دانشمندان جرمنی میگویند که بازسازی بت کوچک بامیان که شمامه نام دارد ممکن است. ایروین امرلنگ، رئیس این گروه از دانشمندان مربوط به پوهنتون مونشن، گفت ممکن است که صدها پارچه این بت با هم وصل شود. اما پروفسور امرلنگ در مورد بازسازی بت کلان بامیان که سلسال نام دارد تردید نشان داد، زیرا به گفته او ضخامت این بت 12 متر است و بازسازیش پیچیده. طول مجسمه بزرگ بودا در بامیان 53 متر و از کوچکش 35 متر است. تقریبا 1500 سال می شود که این بت‌ها در بامیان موجودند، اما در سال 2001 میلادی در زمان حاکمیت طالبان این بت‌ها به خاطر اینکه گفته شد علامت بت‌پرستی اند تخریب شدند. در خبرنامه پوهنتون مونشن در مورد معضلات سیاسی و تکنیکی در مورد ترمیم این بت‌ها سخن گفته شده است. همچنان گفته شده که برای عملی ساختن این پروژه باید فابریکه کوچک در دره بامیان ساخته شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در صورت ترمیم این بت‌ها پول آن شاید از سوی ژاپن پرداخته شود. دانشمندان جرمنی میگویند که در ساختن این مجسمه‌ها از رنگ‌های مختلف مثل بنفش، گلابی و اینها استفاده شده بوده است. آنان همچنان در نتیجه تحقیقاتشان دریافتند که بودای بزرگ بامیان تخمیناً در بین سال‌های 544 و 596 بعد از میلاد و مجسمه کوچک آن در بین سال‌های 591 و 644 بعد از میلاد بنا شدند. در خبرنامه همچنان آمده است که قرار است در هفته آینده کنفرانس علمی در مورد بت‌های بامیان در فرانسه برگزار شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
مردم عراق به روز جمعه دست به تظاهرات زدند و سازماندهندگان این تظاهرات گفتند صدها هزار نفر از اطراف و اکناف مملکت در تظاهرات شرکت میکنند تا خشمشان را علیه حکومت بلند کنند. اما رهبران احزاب اهل تشیع از طرفدارانشان خواستند تظاهرات را تحریم کنند. مقامات دولتی عراق هم هشدار دادند که این تظاهرات ضد دولتی میتواند بهبود شکننده فعلی را بی ثبات بسازد. شرح بیشتر در گزارشی از غفور متین که به استناد راپور مرکز خبری رادیو آزادی تهیه کرده است.
هزاران نفر و روز جمعه در مرکز بغداد گرد هم جمع شدند تا خشمشان را علیه حکومت عراق تجدید نمایند. اما هنوز معلوم نیست که آیا سازماندهندگان تظاهرات به اهدافشان که عبارت از احضار صدها هزار نفر از اطراف و اکناف کشور است میرسند یا خیر. در حالی که تظاهرات با آرامی ادامه دارد، اما راپورها حاکی است که چندین نفر در نتیجه زده خورد میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در شهر هاویجا و همچنان در شهرهای کرکوک و ماسول در شمال عراق کشته و زخمی گردیدند. عماد جسیم، گزارشگر سرویس عراقی رادیو آزادی در بغداد، وضع تظاهرات را چنین توضیح نمود. در نزدیک پل الجمهوریه گروپ های از مردم موانع کانکریتی را از سرک دور می کنند. شعار می دهند که سیاست مداران فاسد هستند و کلمه غیر قانونی غیر قانونی را تکرار می نمایند. اینجا خانواده ها اشخاص سال خورده و اطفال هستند. من از ایشان پرسیدم که آیا آنها مربوط مؤسسات غیر دولتی هستند؟ آنها جواب دادند نه، ما خود آمده ایم. آنها اکنون در نزدیک پل الجمهوریه ایستادند. تظاهر کنندگان می خواهند حکومت با وعده هایش که گفته بود برای مردم کار تهیه می نماید و فساد را از بین می برد وفا کند. اما به روز چهارشنبه یک سخنگوی آیت الله العظما علی سیستانی هشدار داد که از تظاهرات می تواند بهره برداری شود. در عین روز یک سخنگوی مقتدا صدر این افراطی اهل تشیع هم گفته بود تظاهرات باید برای 6 ماه به تعویق بیفتد. این تقاضاها که از سوی رهبران اهل تشیع عراق صورت میگیرد موضع و موقعیت نوری المالکی صدر اعظم را تقویت میبخشد و قصدشان شاید این باشد تا برای حکومت هنوز متزلزل مالکی وقت کمایی کنند. به هر صورت نتیجه تظاهرات روز جمعه شاید به یک نمایش قدرت میان حکومت عراق که اکثریت را اهل تشیع تشکیل می‌دهد و ناراضیان اقلیت سنی تبدیل شود. نقطه تجمع تظاهرات میدان تحریر بغداد تعیین شده است، نامی که با نام میدان تحریر مرکز قاهره یک می باشد. شیخ عبدالزهرا محمد علی التمیمی سازماندهنده تظاهرات و سرویس عراقی رادیوی آزادی گفت:
فنحن عندما نتظاهر نحن نريد ان نصلح ولا نريد ان نغير وان نقل.
وقت ما دست به تظاهرات میزنیم مقصد ما اصلاحات است، نه تغییر رژیم. ما یک سیستم جدید سیاسی انتخابی داریم. همه تظاهر کنندگان، سازماندهندگان و اشتراک کنندگان به صورت مساوی و یکسان در میان آنهایی هستند که به پای صندوقهای رای رفتن و مقامات فعلی را به چوکیهایشان نصب کردند. اما تظاهرات ما علیه کارکردها و اجراءات آنها می باشد. مالکی صدر اعظم عراق به روز پنجشنبه گفت سازماندهندگان تظاهرات وفاداران صدام حسین و شورشیان القاعده می باشند. وی از مردم خواست در تظاهرات شرکت نکنند و در عین حال او از لحاظ امنیتی ابراز نگرانی نمود و گفت اجتماع مردم می تواند توسط القاعده مورد هدف قرار بگیرد.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه حالا توجه شما را به چند خبر از منطقه و جهان جلب میکنیم. سرمنشی ملل متحد بان کی مون از سازمان ملل متحد خواست که هر چه زودتر از خونریزی بیشتر در لیبیا جلوگیری نماید. وضعیت بسیار خراب است. امروز ما باز هم گزارش های دیگری در مورد برخوردها داشتیم که در آن از تشدد و خشونت بیشتر صحبت می شود. ما گزارش های دیگری هم داریم که به اساس آنها حقوق بشر به اندازه وسیع پامال می شود. در بعضی حالات افراد کشته شدند که هویت آنها تشخیص نشده است. افراد به شکل انتخابی توقیف شده بر مظاهرات صلح‌آمیز فعال شده است. افراد اپوزیسیون دستگیر و شکنجه شدند و افراد برای حمله بر مظاهره کنندگان از خارج اجیر گریدند. با گفته سرمنشی ملل متحد در چند روز گذشته اگر هزاران نفر نباشد صدها نفر در برخوردها بین حامیان و مخالفین معمر القذافی رئیس جمهوری لیبیا کشته شدند. بان کی مون در یک زمان در مورد لیبیا نظر می‌دهد که شورای امنیت سازمان ملل متحد بر یک قطعنامه در مورد لیبیا غور می‌کند. نظر به گزارش‌ها در این قطعنامه موضوع برخوردها در لیبیا و محکمه جنایات جهانی در جنگ ببخشید محکمه جنایات جهانی در هاگ پیشنهاد خواهد شد. امروز قرار است در مورد این خطنامه بحث صورت بگیرد. معاون سفیر لیبیا در سازمان ملل متحد ابراهیم دباشی قبلا گفته به هر اندازه‌ای که نظامیان منسجمند به همان اندازه وضعیت خرابتر بشود. سفیر لیبیا در سازمان ملل متحد عبدالرحمن شلغم گفته است که حمایت از آقای قذافی در لیبیا به درجه چشمگیر کاهش یافته است.
I think 90% now of our missions all over the world are not will get that.
به نظر من 90% تمام نمایندگی های خارجی لیبیا دیگر به قذافی ارزش نمیدهند و در اعلامیه های خود گفتند که برای لیبیا خدمت میکنند و آنها مرا به حیث وزیر خارجه این کشور میدانند و با من مستقیما در تماس میشوند، زیرا من 9 سال وزیر خارجه لیبیا بودم. در واشنگتن قصر سفید اعلان کرده است تعزیرات نو را علیه لیبیا اعلان خواهد کرد و به گفته قصر سفید حیثیت معمر القذافی اکنون به صفر پایین آمده است. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید اطلاعات جدیدی را دریافت است که نشان می‌دهد شاید برنامه جنجال برانگیز ایران ابعاد نظامی نیز داشته باشد. اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای در یک گزارش محرمانه نگرانی‌اش را در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اتمی ایران ابراز کرده است. این اداره میگوید از این نگران است که شاید ایران سرگلوله‌های هسته‌ای برای یک راکت بسازد. شاید این گزارش تهدیدهای غرب را در مورد برنامه هسته‌ای ایران افزایش بدهد. کشورهای نیرومند غربی از این بیم دارند که مبادا ایران بم هسته‌ای بسازد. بر اساس یک گزارش، سوریه از درخواست رئیس اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد برای دسترسی به یک مرکز هسته‌ای این کشور شانه خالی کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که یک دیپلمات ارشد گفت که یوکیا امانو رئیس اداره انرژی بین‌المللی مستقیما از وزیر خارجه سوریه خواسته است تا به هیئت این اداره اجازه بازدید بدهد، اما وزیر خارجه بدون تذکر این مرکز هسته‌ای به شکل شانه خالی کرده و به الفاظ مبهم وعده همکاری داده است. حکومت بنگلادش میگوید که روسیه در مورد اعمار اولین مرکز برق هسته‌ای در این کشور توافق کرده است. وزارت ساینس این کشور گفت مقامات هر دو کشور موافقت را در این مورد در دکا مرکز بنگلادش شام روز پنجشنبه امضا کردند. قرار است این مرکز برق هسته‌ای تا سال 2018 به مصرف 1.5 میلیارد دلار آمریکایی اعمار شود. همچنان روسیه کارمندان را به خاطر پیشبرد این مرکز آموزش خواهد داد. شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان این مجله خبری. احمد شبر در استیدیوست و برنامه را ادامه می‌دهد.